about it.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. سبا د سلوغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او استلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره یې ژمنۍ مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحد ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. د غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماس زیاتوالی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وشل شوي وو.
دا کومې
جسدونه چې دی کوپی دی یا کوپی به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپی کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو اوریدو ته راسره اوسئ. او په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلی دي، خو په بشکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک ته رسیدلی دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسیات والی دی. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت، له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي که طالبان وغواړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکي اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښکېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سعیدی وایي
اما که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکاره کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر رسمي پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سعیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبرې وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دا ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محل وي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وښیه چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوی دی. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټیو باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم خنادین وایي
دا کیمیګ نیکو د جسب خنادین پنوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چا جی سلام ونی یغه نه ورسته و ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکو نه حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص یې کوو خر خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او پټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لر کرښې دې خواته په زوره اړولي وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لر کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لوري درې سوه خو راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي وویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینهو ښځینهو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوی افغانستان ته. سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې لنډ او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او سره راغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت موږ سره توڅاجي دې مرسته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې له اکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه یې له ډیورن فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هېواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2024 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېرې پوښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویې ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کېننی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمکت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پر خزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړی او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوې چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د خزینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې وخستل شوې د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو 2 کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپریږي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. البته یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 2.5 گیگا بایټ وي باید 3,409 ډالر ده. شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللي دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سیخکاری لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي، او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاږلي، او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارکون کچھ رابون وای داد سلام دیگمان بلیت درمچه دی بلسوالی خبر کم نتکسون دی خیزیاتی شاروالی دی خیزیاتی دی مطلبان وزبین نوی سیستم دی از دکان چو بدری دی سلو در آوانی مندو در آوانی سبکشنات مارکی چیچی باکی رو پتاتی خفی لزر آوانی دی خیل خالد پازاز و جیت پازاز مزاوز مشرانی باوری چی دا خواتی و پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي نښارې چې راولاړ شي شاروال دي هماره لا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی وایي تا ته د میاشت 2000 افغانۍ د 2 میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ همبه دا د 2 میاشتې دا دی دا دوکانه ټولې په ډېرې تنهه وسله.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه خموږ د سپازاب شي در چا خور لور په زور باندې ورکی ارسو شراسه پلان لور ما خوشر بس په زور باندې ورکی 500 روپی اخی په دغه نه کی چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو دغه څنګه مست تباس ولو در چا خو نه من په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی اوسیدونکو. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
سلام علیکم. زه د رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې. پس سلام دومره واسه د ما به پښ پته او وښ پته کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې اڅه وشول تنظیمونه و روسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مور باندې مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده یا که هر څه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نور هم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.